خبرونو وخرا ورسید. البته یادونه وکم تر خبرونو وروسته د زهر و کاروان پروګرام لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې مشر سمانتا پاور وای په افغانستان کې دا مهال 11 میلیونه او 6 لکه ښځې او نجونې حیاتي بشرې مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت د طالبانو له لورې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز یاد کړ. د یو ایس ایډ دغې مشرې د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر بل امر پورې ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې کار نشي کولی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. ښاغلی کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. ویل شوي د دغو بندیانو شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور زندانیان دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د مالي مرستې مننه وکړه چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دغه ځانګړي صندوق پرون په ټویټر کې د دې مالي مرستې اندازه نه ده ښودلې، خو لیکلي یې دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او همکارو ادارو په همکارۍ افغانانو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي، په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمه د ایران یو داستان لیکونکی یو انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته ویلي مهدی بهرام په ایران کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل 14 تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11مه ونیول شو. پر بهرام د لګېدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېره پنجشنبه ویلي وو چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: د فرا ولایت بزګران له طالبانو او نړیوال ټولنې څخه د بدیل کښت غوښتنه کوي.
خواست ما همی است از امارات
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه ده چې د کوکنار پر ځای زعفران او انجیر واچي.
په یو بل راپور کې به واوري چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پریښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي.
دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړي.
چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی، دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې د شرم او حیا احساس کم شي.
د محمد یعقوب په نوم یو کس وایي چې معتاد ورور می تل خپل میرمن او وړه لور ډبوي او ترټي.
مسلم لري برچلن کال کور سره مور سره په مور هم وارونه کول، وړه لور دې یو کال د پغې به مار وکړ.
او د پروګرام په پای کې وپزله پوری ډرامه لرو.
ولی جانې لور څه خبره ده؟
جونې ملانډې را باندې وهي.
څوک ملانډې در باندې وهي؟
بس ماما پوښتنه مکوا ډېرې وزبره ولم.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په فرا ولایت کې هغو بزګرانو چې غنم یې کرلی شکایت کوي چې دوی پر یوه من غنم او زر افغانۍ لګولې دي، خو د وچکالۍ له امله اندېښنه لري او وایي که واورې او بارانونه ونیسي له کوکنارو پرته به دوی ته خپل نور حاصلات ګران تمام سي. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرته له دې چې له بزګرو سره ځانګړې همکاري ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې له بزګرو سره به د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه بزګران چې پخوا به یې د فراه ښار شاوخوا ځمکو کې کوکنار کرل سږکالی غنم کرلی او پر دې نوي فصل دوه اونۍ تیرې شوي دي. د فراه ولایت یو بزګر عبدالستار چې په خپله ځمکه کې په کښت بوخت دی وایي سږکال یې د طالبانو د حکومت په غوښتنه غنم کرلی دي. خدای ویرې لري چې سږکال به هم وچکالی وي او هغه حاصلات به ترلاسه نه کړي چې دی ترې تمه لري.
اوس می پنځلس جریبه کښ کړی دی. که باران وشو خو یو څه به لاسته راشي، خو که باران ونه شو په سولري اوبو د کښت خړوبول موږ ته تاوان کوي، ځکه سره هم ګرانه ده. یو من غنم موږ ته په زر افغانۍ تمامېږي. له عمارت څخه زما غوښتنه دا ده چې د بزګرو سره د سرې مرسته وکړي.
عبدالستار وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د حلال کښت په صورت کې به له دوی سره مرسته کوي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. احمد د فراه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپله پنځه جریبه ځمکه کې غنم کرلی دي، خو د خپل کښت د اوبو امکانات نه لري. دی هم د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې مرستو ته سترګې په لاره دی.
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوالې ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو پر ځای زعفران او انجرې واچکړي، تر څو له دې لارې خلک وکولی سي خپل ژوند مخته یوسي.
نه میاشتې مخکې د طالبانو حکومت خپل مشر ته منسوب حکم خپرو په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، که څه هم هغه مهال له بزګرو سره ژمنه شوې وه چې د کوکنارو نه کرلو په صورت کې به له هغوی سره د بدیل کښت مرسته کیږي، خو تر اوسه نه د طالبانو حکومت او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. د فراه ولایت یو اوسیدونکی سلطان په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله خوښ دی، خو دی اندېښنه لري که له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي دا کار به د بېوزلۍ د ډېرېدو سبب شي.
منه کښت کوکنار یک عمل شرعي
د کوکنارو د کښت منع کول یو شرعي او قانوني عمل دی، خو د دې بوټي له کښت سره په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ډوډۍ تړلې وه. باید د دوی لپاره بدیل معیشت په پام کې ونیول شي، څرنګه چې د افغانستان خلک له بېچارکۍ او بېوزلۍ سره مخ دي. باید له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او بلایوز مرستې وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری پرته له دې چې له بزګرو سره ځانګړو مرستو ته اشاره وکړي ژمنه کوي چې دوی به له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. په ځینو ولایتونو کې بزګران داسې مهال د کوکنارو د کښت پر ځای د غنمو کښت ته مخه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان عملي کولو ته دوام ورکوي. خو دا به تر وخت مخکې قضاوت وي چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید کمولو په اړه خوشبینه واوسو.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت بزګرانو د کوکنارو پر ځای غنم کرلي خو وچکالي اندېښمن کړي دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي تر درملنې وروسته د معتاد بوخت ساتل هغه له بیا معتاد کېدو څخه ساتي. د ارواپوهانو په باور د معتاد د خپلو هڅو ترڅنګ د هغه د کورنۍ مراقبت او پاملرنه هم د معتاد د بیا معتاد کېدو د مخنیوي په برخه کې ډېره ونډه لري. په دې اړه زموږ همکار د یوه داسې معتاد ژوند ته کتنه کړې چې تر درملنې وروسته اوس د نورو معتادینو د درملنې په برخه کې همکاري کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره دې هیڅوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی ځانګړتیا ویلري، دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خاوند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
بیایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید دا برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو تر څنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د ده له کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودل وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترونه اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې ایتیاد لومړی د قبضیت او وروسته د سرطان سبب کیږي؟ دا به د ډاکټر کبیر نیازی له خولې واورو.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تروارو سره غیطه مواد خارج نه کړي، هماغه داسې ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي. ځینې بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه څوک چې سموکر دي، سګرټ څکي، نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا پښتې شکل باندې اخلي او ژوي نه خوله کې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول دشان استعمالوي، یا څوک پوډر ایروین استعمالوي، د معدې تیزابیت سره زیاتېږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پیپټیک السر یا پام اصلا د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه یادېږي، چې پام اصلا کې د شپلوري په نامه یادېږي. د هغې د مسایت کوونکي پکتور یو دم دغه ده چې یوروین دی، یو سموکر د نسوار دی، الکولیزم دی، دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې دغه رو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجرد ته شکل باندې تصرف کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو ته ده، د هغه د پروستاتیک غثم حرکت نشي کولای، چې څنګه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي. د کولمې چې دی په سکند کې شپږو و د فطر نه هدف پور تر یو ته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه وي، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ځوندۍ بڼه پر 2018 2140 2010 او 15640 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې معتادین د نشې د پیل په لومړیو شپو او ورځو کې هڅه کوي چې د خلکو له سترګو لرې نشه وکړي، خو د وخت په تیرېدو سره یې په وجود کې د شرم او حیا سیستم کمزوری کیږي او بیا داسې وخت هم راځي چې د خپل مور او پلار په مخ کې نشې کوي. دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي؟ آیا د نشې په پرېښودلو سره دا خویونه بیرته په انسان کې پیدا کیږي که نه؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې شرم او حیا څه ته وایي.
شرم او حیا اصلا یو ذهنی فعالیت دی چې خپل د انسان درونی یو احساس دی چې د مختلفو عواملو په مقابل کې انسان د حیا او د شرم احساس کوي.
د شرم او حیا د کمیدلو یا بیخي له منځه تللو عوامل څه؟
اول علت بعض رواني شخصيتي ناروغي دي چې بعض اشخاص ډېر بدسترګي او بې حیا او بې شرم وي. همدارنګه هغه خلک چې ناوړه فکرونو باندې دروغ باندې همداسې ناوړه اعمالو باندې ناوړه جنسي اعمالو باندې بدفیلیو باندې ځان عادت کې دي اشخاصو کې هم په مرور د زمان شرم حیا د منځځي. او همدارنګه محتادین او هغه خلک چې د نشو څخه استفاده کوي چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې چې ما یادونه وکړه د شرم او حیا احساس کم شي.
تاسو ویل چې په معتادینو کې شرم او حیا کمزوري وي، ولې هغه کسان چې نشه یي مواد کاروي هغوی د شرم او حیا د کمښت سره مخ کی؟
نشه یي مواد که هغه شیشه وي، که هغه هیروین وي، که هغه اپین وي، که هغه چرس وي، که هغه ټابلیټ کا وي، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغو کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي. او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالوي د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځه ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل دپاره محتاط کیږي چون د دې هغه د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې حتی څوک یې ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د ده زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او حیا چې ده یوه ساحه یې د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه محتاط بیا راځي مثلا کلی پچنډه کې کینی، د هیڅ احساس د شرم نه کوي، خلک په مخکیم کتیریګم پروا نه ساتي. بالاخره د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشه یي موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بالاخره کور ته وردن نه کی د پلار مور په مخکیم نشه استعمالوي او بالاخره د دې د شرم او حیا مرکز پل شي، نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل نامو دوی نه وي. حتی مثلا ښځه مجبوروي چې ته که هر څه ما ته مواد پیدا کا، بې ادبي دې معافي که ته جنسي اړیکې چا سره نیسیم پروا نه کوي. د خلکو کې مرحله په مرحله باندې دغه د حیا او شرم مرکز توریږي او بالاخره د منځه ځي او دوی نور پیس نه وي، په غلان نه وي، د کور نه د په شیانو پټولو باندې نه وي.
په معتادینو کې د شرم او حیا د کموالي نښې نښانې څه دي؟ موږ څنګه پوه شو چې دغه سړی څخه شرم او حیا کډه کړې ده؟
کله چې یو نشه یي په نشه باندې شروع کوي او دا په کور کې ګستاخیم شروع کوي، بې ادبي هم شروع کوي، د مشرانو خبره هم نه مني، جنگ جګړې کوي، کړه وړې هم د دوی غیر منظم کیږي او حتی وارونه کوي، بالاخره هغه مرحلې ته رسیږي چې بیخي د دوی دغه شرم او حیا مرکز پلجیږي او نو بیا په ځان وي او نه په عزت وي او نه په خپله کورنۍ وي.
هغه متعدین چې د شرم او حیا سیستم یې له منځه تللی یا کمزوری سوی ده، که چیرته دا نشه پرېږدي دغه سیستم بیرته راګرځي او کم دغسې عادت کیږي همدغسې پر مخ ځي؟
خوشبختانه هغه کسان چې احتیاط پری دی بیرته د شرم د حیا مرکز بیرته رغیږي. لکه زه به تاسو ته یو مثال درکم، کله چې د معتادین د ورور یا پلار د خوانه پاولو کې یا ډاکټر ته یا شبخانه ته وړل کیږي، نو دوی حتی نه ځي، حاضر دي ته نه وي چې دوی هغوی سره لاړ شي. بالاخره کله چې بیا د دوی هغه د ډیټاکس یا زهري کېدو مرحله تیریږي چې هغه 15 ورځې ډېره شدیده وي، نو بیا دوی داسې فکر کوي چې ما لکه یو خوب لیدلی، بیرته دغه د شرم او حیا او ډېری مرکزونه بیرته فعالیت شروع کوي. نو بیا دوی هغه ډاکټرانو سره چې ګستاخی یا کنځلی کړی وي د هغوی نه بیا هغه چا چې راوستي حتی هغه هم ښایي چې دا خو زما دوست و چې ما سره یې دومره مرسته وکړه، مننه کوي، حتی لاسونه یې مچ کوي، موږ داسې ډېر لیدلی، ډېر خبر خورد بیا شروع کوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د محمد یعقوب په نوم یو سړی د خپل معتاد ورور کیسه کوي او وایي چې له اتو کالو راهیسې معتاد دی. دی وایي چې ورور یې اوس په عصبي ناروغۍ اخته سوی او د کورنۍ یو غړی هم پر کراره نه پرېږدي. دا چې د محمد یعقوب ورور ولې او څنګه معتاد سو او خپله کورنۍ یې له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، دا به خپله د محمد یعقوب له خولې واورو.
کورنۍ مو داسې وه چې مونږ یو پلار وو چې هغه د مړ شو، پلارونه مو واړه واړه وو. ما یو ورور راغلم د کابل کې، بس کار یې کولو په کار روزګار کې، دلته چې کومده په هغه کې بس محتاط شو. دلته په ملګرو دیوارانو سره کورنۍ ته داسې زیان اړولی ده چې خپله ښځه ده، یو لور ده، هغې سره هېڅ ژوند نه ده جوړ. هر وخت اخو ډب بس وهنه او ټکونه، ماشومان وهي، کلي کې هلکان په تیږو ولي، بس دې حالت ته رسېدلی وو. مو سره هم ډېر بد چلن کولو، کور سره، مور سره، په مور یې هم وارونه کول. وړه لور ده، د یو کال ده، په هغې بیمار وکړو. ګټه وټه نشته، ګټه وټه هېڅ نه کوي. څه وخت مخکې دلته په کابل کې کلچای چلواله، کلچای نه هغه کې بیا تیار په سل روپۍ وګټل، هغه بیا کور ته راوړې. بله ورځ لاړو، هغه کلچای هم خرڅه کړه. بله ورځ خطو باسلو، خار ته راووتلو، په یو هغه کې پرتلون کې فرول بخار کې داسې ګرځېدل. مخکې خو مو دا فکر کوم چې دا چرستی نو دومره معمولي، هغه معمولي شی ده، دومره غټه خبره نه ده، سړی وایي. خو وروسته چې دنه دا مشکل هم زیات شي، رواني تکلیف پیدا کړو او بس کور کې وهل ټکول هم شروع کړه. نه وروسته سوچ وکړم چې اوس دا باید هغه کې بستر شپهخانه کې چې د دانه شمه شنه کولی، ژوند به ښه وایي، خپلو بچیانو سره، خپل کور والا سره، خپل فامیل سره، او انشاءالله یو څه بې لاسته به راوړي، یو څه به چېکوم پرمختګ کړی وای په جامعه کې. ده خو ډېر شیان د لاسته کړي، لکه فزیکي قوت د منځه تللی ده که نه، ورکې عصابي سیستم ټول چې کومه ده هغه خراب شوی ده. بېله ځای کې ناست، چا سره خبرې نه، چا سره مړی ژوندی نه، چا سره تګ را تګ نه. یو څو ورځې مخکې کلي کې ما پسې کاڼي را واخیستل، زه په کاڼو وویشتلم، دسې ډبرې را واخیستل، زه په شان نه، په دې ملا کې در څه باندې زه وویشتلم. خو ما ورور ځم چې دا اوس دې حالت کې ده که نه، چې دا اوس دغه شیان کوي. په دې خاطر بس ما هم ګذشت ورسته وکړم، زه ورکې که او اوس بس تنه تېر شه.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ماشومه ګلالۍ په زړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې نجونو پیغور راکړ. دا چې ګلالۍ ته ولې نجونو پیغور ورکړی دی، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پیښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر دی لوری، ما جاړه جونی آواز د زړو کالو په خاطر په چا ملنج نه وی، په خپل ما بین کې یو د بل ملنج سره وی.
ولی باندې ژړما، دا خو یو ورځ نه ده، هر ورځ نه کې ملنج را باندې وی.
خیر دی اوس مو جاړه، دا دومره خبره نه ده.
ولی دومره خبره نه ده، سم ته دورن جونی پښان نیوی کالی غواړم.
سړي موروره ګلالین سم خبره کوي، زه ډېره بدمرغه یم، په ځواني کې کونډه شوم، ټول سر مې د دې لپاره سپین کړ چې نه یو زوی به مې ځوان شي. ما ویل ما او لور به مې وساتي، خبر نگم چه زیمی پوچی کیه او بیا مجھے واسه پریشتی
بس نو نصیب بده ده غسه او
اوکی نصیب می خوارده اولادو نمی تمر پسا مطرع لیکن
خیر ده خوری مجاره خدای بای پیدا کی
ولی با نجارم یو کار کیجی چه زوان زمی ورکنی میخی ده مرگ و جوان درکی نست
خیر روز جاره بس که را بشی صبر وکا
چنگ براشی
زی در تا پیدا کوم
تا چنگ پیدا کری
بس خپل وست که اومنو
نو وست خمو طولو کری دی تام دیر اصر استری سوی خویز درکی ندی منم سوی
ستا خبر اصمه ده چی دیر پسی اوگر زیدولو خوزی مالک سرک پیدا کری دی
رشتیا زمازوی چی رو دی
پده نیم خبر چی چی ری دی خود اغا پودری ادرس می پیدا کری دی چی ده بیوزه پودر ارس را وحل اغا پودری تا باورشم گنده چی و پا تای پلاس را کی
تواسه ارو را یو معلوماتی وکا زهره می و چاو دلک کنده شزه اما داغ یوزه لرم بس
سمه ده خوری داره ام داوست ورزم زوانه وزوانه
با بیا چوک ده چی زمون پا نشکیت نشوهی وایا چه دیراتا ویلا
ما یو پختنه کولا
وایا ده چشی پختنه دیرانا کولا
ما ویل ته کمالی
او زه کمالیم وایا زما سره چه کار لری ها
جمیل خوستا انډیوالو کنه
او جمیل خو می ده څوک کالو انډیوالو
زه د جمیل ماما یم جمیل دا یو کال کیږي چې کور ته نه دی راغلی د کور د روزۍ بل څوک نه لري ما ویل کیدی شي تا ته درک در معلوم وي مور بیچارهګۍ پسې لیونې شوې ده
ریښتیا ته د جمیل ماما یې
هو زه ماما یم
جمیل ډېر ښکلی ځوان و خو افسوس
ولې په جمیل څه شوي دي
جمیل د خدای وبخي
ولې په جمیل څه وشو
جمیل یو هفته مخکې ځواني مرګ شو
څه شی ځواني مرګ شو څنګه ځواني مرګ شو
زه او ده یو هفته مخکې د شپې له خوا په همدغه شیله کې سره ناست و او پوډر مو وهل
ښه نو بیا څه وشو
په دې وخت کې سیل راغی ما ځان راوویست ده ته مې نارې کړې چې هله پورته شه سیل راغی خو دی ډېر نه شو له ځایه نه شو پورته کېدی ما هم دومره وس نه درلود چې په شای کم او له شینې څخه یې راوباسم په رڼو سترګو مې ورته کتل چې سیل یوړو بیچاره ډېرې نارې وکړې چې مرسته را سره وکړه خو زما مرسته په وس کې نه وه
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان